دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې سویزه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې یو ساته خبرونه کې تاسو ته یو شمیر ریپورتونه او تبصری در خبرو هم د غصیبا یو نیز خبرونه هم په دوی نمای کې ووري خو تر دې هر څو وړاندې به خبرونه وورو چې زموږ همکار بشیر ګواشي تاسو ته وړاندې کوي.
په پاکستان کې نن د سینټ د خالی سیټونو لپاره انتخابات دي، خو تحریک انصاف د مظاهرو اعلان کړی دی. په بلوچستان کې د پونتونو سادانو د تنخواه لپاره پرلت وهل دي. د روس یو عدالت د آزادې اروپا ریډیو خبریالې د بند موده غځولې ده. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا وزیر الله د تحریک انصاف مخکخ علي امين ګنداپور اعلان کړی چې په خبر پختونخوا اسمبلی کې د سنټ د انتخاباتو تر ځنډېدلو وروسته احتجاجونه کوي. ګنداپور نن په پېښور کې خبرلن ته وویل چې د سنټ د ټاکنو ځنډول غیر قانوني دي، نو ځکه یې په ضد مظاهرې پیلوي. نن د هغه تر خبرو لږ مخکې د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې په خبر پختونخوا اسمبلی کې د ښځو او لږکیو کاندیدانو د سوګند اخیستو د ځنډ له امله په هغه صوبه کې د سنټ ټاکنې ځنډوي. دا سوګند له دې امله ځنډېدلې چې د تحریک انصاف آزاد امیدوارانو په هایکورټ کې درخواست ورکړې وه چې په سنی اتحاد کونسل کې تر ورګړېدو وروسته دي د ښځو او اقلیتونو ځانګړي سیټونه دوی ته ورکړل شي. خو د انتخاباتو کمیشن وایي سنی اتحاد کونسل په اسمبلی کې چوکۍ نه لري، نو ځکه یې ځانګړې چوکۍ پر نورو ګوندونو ویشلې دي. د بلوچستان پوهنتون استادانو او ملازمینو د تنخواګانو لپاره احتجاج ته دوام ورکړی دی. د اپریل په لومړۍ نیټه د صوبایي اسمبلی مخې ته د ناستو پر لټوالو استادانو مشر ډاکټر کلیم الله بړی سي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورته له تیرو څلورو میاشتو راهیسې تنخوا نه ده ورکړې. د هغه په وینا د روژې له پیله احتجاج پیل کړی خو حکومت یې غږ نه اوري.
فرض روزه کی مای په احتجاج یو هر روز مظاهره کو او غشتنه دغه د نور څنګه سرکاري ملازمان دی لکه دغه رقم د یونیورسيټي د استادانو نور ملازمینو تنخواه د خپل په وخت ملاوي چې دغه زما بنیادی غشتنه ده او د زما عیني او بنیادی حق.
د بلوچستان حکومت په استازیتوب د اسمبلی د غړي اغا عمر احمدزی په مشرۍ یو پلاوی د پرلتولو سره د مذاکراتو لپاره ورغلی و. که څه هم هغه د مسلې د حل ژمنې وکړې خو د استادانو سره تر ناندرۍ وروسته کومې نتیجې ته له رسېدو بغیر ستون شو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د چینایانو امنیت لپاره د صوبو ترمنځ د امنیتي همکاریو زیاتولو پریکړه کړې ده. شهباز شریف د اپریل په لومړۍ نیټه د سوته د سفر په وخت چینایي انجینران ته په وینا کې وویل چې له بیجنګ ورغلي پلاوي سره په دې اړه معلومات شریک کړي دي. د مارچ په 26مه د خبر پختونخوا په بشام کې په یو ځنمرګي برید کې 15 غ چینایي انجینران وژل شوي وو چې په داسو ډیم یې کار کاوه. تر اوسه پورې هیڅ وسلوال ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. مشال ریډیو ته د رسېدلو معلوماتو تر مخه تر دې پیښې وروسته 1200 چینایي انجینران له پاکستانه وتلي او د داسو ترڅنګ پر باشا ډیم کار ودرېدلی چې له وجې په زرګونو پاکستانیان بېروزګاره شوي دي. چین له پاکستانه غوښتي وو چې وګړو ته یې بشپړ امنیت برابر کړي او د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی اسلام آباد ته استولی وو، خو د دواړو هیوادونو حکومتونو د څېړنو د موندنو په اړه څه نه دي ویلي. تحریک انصاف د چیف جسټس فایز عیسی لخوا اعلان کړی هغه کمیشن رد کړی چې د شپږو قاضیانو د یو لیک پلټنې به کوي. د تحریک انصاف وایند رؤوف حسن د اپریل په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې دا کمیشن ځکه نه مني چې ټول و غړي همخیاله قاضیان دي، نو د انصاف تمه ترې نه لري. د سپریم کورټ شپږو قاضیانو چیف جسټس فایز عیسی ته په یو لیک کې تور پور کړی وو چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې په فیصلو کې لاسوهنه کوي. دا تر هغې وروسته ده چې په دې وروستیو کې ډېرې عدالتي پریکړې د تحریک انصاف د سیاستوالو په خلاف راغلي دي. پوز په دې اړه څه نه دي ویلي. چیف جسټس د دې تورونو د پلټون لپاره د یو کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د روس یو عدالت د آزادې اروپا ریډیو د خبریالي السو کورماشیبا د مقدمې تر اورېدنې مخکې د بند موده د جون تر 15مې غځولې ده. د اپریل په لومړۍ نیټه د دې پریکړې د اورولو په وخت د کزان زلي عدالت د کورماشیبا د وکیلانو هغه درخواست هم رد کړ چې نوموړي د زندان پر ځای په کور کې د قید ساتلو غوښتنه کوله. پرون تر عدالتي کاروایۍ مخکې کورماشیبا خبریالانو ته وویل چې په زندان کې حالت ښه نه دی. پولیسو دغه 30 کلنه خبریاله د اکتوبر په میاشت کې هغه مهال ونیول چې نوموړي د خپلې ناروغې مور د لیدو لپاره تللې وه. پر هغې تور دی چې د روس د امنیتي ځواکونو په اړه یې دروغ خپاره کړي دي. خو د نوموړي وکیلانو، آزادې اروپا ریډیو او د امریکا حکومت دا تور بې بنیاده او په پراګ کې د خبریالۍ له امله سزا ګڼلې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې پر www.mashalradio.com او همدغه سی د مشال ریډیو په اپلیکیشن کې هم اوریدلی سي. نن د پاکستان په قومي او د پنجاب او سند په صوبایي اسمبلیو کې د سینټ پر خالصو چوکیو انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې په 48 خالصو چوکیو کې له بلوچستان ټول 11 او له پنجاب نه نوماندان بیل مقابله منتخب شوی دي او اوس به د سینټ پر پاتې 13 خالصو چوکیو انتخابات کیږي. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظمي په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 14 اعلان کړی و چې د سینټ د 48 خالی څوکیو ډکول لپاره به د اپریل پر 2 انتخابات کیږي. د هغو انتخاباتو لپاره 148 کسانو د نوماندۍ اسناد جمع کړي ول. وروسته د مارچ پر 13 انتخاباتي کمیشن وویل چې له بلوچستان ټول 11 او له پنجاب نه نوماندان بېل مقابلې منتخب شوي دي. په بلوچستان کې پر عمومي څوکیو بېل مقابلې منتخب شوو کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان او د پاکستان پخوانی نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ هم شامل دي. انتخاباتي کمیشن په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د رای اچونې بهیر به د سهار له 9 بیا د مازدیګر تر 4 بجو روان وي. په پاکستان کې هر 3 کال وروسته د سینټ انتخابات کیږي او استازي د 6 کلونو لپاره ټاکل کیږي. د سینټ نیمایی یعنی 48 څوکۍ د مارچ پر 11 د استازو د شپږکلنې دندې تر پوره کېدو وروسته خالي شوې دي. ټاکل شوې چې نن په قامی او د پنجاب او سند په صوبایي اسمبلیو کې د سینټ پر خالي شوو څوکیو انتخابات وسي. له 2023 کال څخه د پاکستان سینټ ټول 69 غړي لري چې ورڅخه هر صوبه 14 عمومي څوکۍ او 9 ځانګړي څوکۍ لري. ټاکل شوی چې نن په اسلام آباد کې د قامی اسمبلی غړي د سینټ د یوې عمومي څوکۍ ترڅنګ د پوهانو یا ټکنوکراټانو او علماو پر یوې څوکۍ د سینټ غړي وټاکي. بلخوا به د سند اسمبلی غړي د اوو عمومي څوکیو ترڅنګ د ټکنوکراټانو او علماو پر دوو څوکیو او همدا ډول د ښځو پر دوو څوکیو د سینټ غړي انتخابوي. د دې ترڅنګ به په پنجاب کې د ټکنوکراټانو او علماو پر دوو څوکیو او همدا ډول د ښځو پر دوو څوکیو د سینټ انتخابات کیږي. داراز دا ځل به د پنجاب او سند اسمبلی غړي د مذهبي لږکیو لپاره پر خالصوي یوې وې څوکۍ هم سینیټر انتخابوي. په خوا قبایلي سیمو هم په سینټ کې څوکۍ لرلې، خو په 2013 کال کې چې هغه ځلې په خیبر پښتونخوا ورګډې سوې نو په تدریجي ډول یې څوکۍ کمی او له 2023 کال څخه په بشپړ ډول ختم سوې. دمګړی پاکستان تحریک انصاف په سینټ کې تر ټولو زیات یعنی 15 څوکۍ لري، چې ورپسې پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نن 13 څوکۍ لري.
تاسو مشال رډیو ته غوښیست ټاکل شوی و چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم د سینټ لپاره انتخابات ووسی، خو هلته د ځانګړي څوکیو پر سر د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د مسلې له کبله د انتخاباتو کمیشن دغه ټاکنې ځنډولې دي. د مشال رډیو خبریال غلام غوس دې ته کتنه کړې چې د ځانګړو څوکیو مسله څه ده او څنګه راپورته شوی.
د الیکشن کمیشن ترڅنګ پیښور های کورټ د مارچ په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی ته امر ورکړی وو چې د اسمبلی د مخصوص غړو نه دي سوګن واخلي او د سینټ په انتخاباتو کې دی ورته د ووټ ورکولو انتظام وکړي. خو د عدالت د دغه حکم په اړه 13 ورځ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی په پیښور های کورټ کې د قضیه ته د بیا کتنې اپیل داخل کړي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د کابینې غړي ظاهر شاه تورو مشال ریډیو ته وویل چې که په پیښور های کورټ کې دا معامله د دوی په حق کې حل نشوه نو دوی به بیا په دې معامله سپریم کورټ ته اپیل داخلوي.
مونږ به سپریم کورټ تم په دې کې زو چې مونږ دا وایو چې مونږ سره دا د آئین او د قانون خلاف ورزي ده چې دوی په 15 سیټونو باندې لس ریزرو سیټس اخلي. کنه دا د دنیا په یو ځای کې چرته نه شوي. د دې یو خپل فارمولا ده، د هغه فارمولې لاندې چې د دې کم حق کې ده 118 پورې دي تللی وو چې د دې کم نمبر اف دغه پارلیمنت کې د اپوزیشن کم خلکو د 92 نه اخوا هغه په بیس باندې 113 خلکو دا 15 خلک دي تملو شو. اوس دې د هغه نه پس چې دې کم سیس کوي نو دا خو لکه غیر اخلاقی طور باندې پارلیمنٹ ترات لیل دی ان ایتیکل دی دا آئین او دا قانون خلاف ورزی دا او دا خو پزور باندې رات لیل دی او پزور باندې خپل ممبران چکم دی اغا ممبران نه دی جوړول بلکې ریزرو سیټ کې راوستل دی
د پښتونخوا په اسمبلی کې چې اول یو سل دیارلس منتخب غړو سوګند پورته کړی و نو په هغه کې د اپوزیشن د غړو د ګټې په تناسب 15 مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف ګوندونو ته ورکړی شوی و خو بیا په سنی اتحاد کونسل کې چې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو ګټونکو غړو د شاملېدلو باوجود هغوی ته مخصوص نشستونه ورنکړی شو نو پاتې 15 مخصوص نشستونه هم د حزبي اختلاف په ګوندونو وویشلی شو او الیکشن کمیشن د دوی د نومولو اعلامیه هم جاری کړی ده د پښتونخوا گورنر د مارچ 28 د دغه مخصوص غړونه د حلف اغستلو لپاره د اسمبلی د اجلاس رابللو نیټه ټاکلې و خو د گورنر په هغه امر هم عمل نه و شوی شینون کې وایي یو اړخته په خیبر پښتونخوا کې د اسمبلی د سپیکر او د صوبې د گورنر عہده داسې دي چې په کار د هغوی خپل کار په غیر جانبداری ترسره کړي خدا محل چې د مخصوص نشستونو په سر کومه لانجره مخیته شوې ده نو په دغه معاملې کې گورنر د حزب اختلاف د ګوندونو سره ولاړ ښکاری او د اسمبلی سپیکر بیا د حکومت سره ولاړ ښکاری د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول ډېر شوړه مخصوص نشستونه د حزب اختلاف بیلابیل ګوندونو ته د 8 فبراير د انتخاباتو د ګټې په تناسب د هغه وروسته ورکړې شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټې په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل
په سند اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي د سنی اتحاد کونسل غړو د سینټ په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو اعلان کړی دی د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې سنی اتحاد کونسل د سینټ په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو په اړه هغوی ته لیک نه دی لیږلې خو ځینې شنونکي وایي چې په سند اسمبلی کې د سنی اتحاد کونسل د نوماند بریالي کېده تمه نسته نو ځکه د هغوی نه ګډون پر انتخاباتو څه خاص اغیز نشي کولی دا په داسې حال کې ده چې په سند اسمبلی کې د 12 نویو سیټانو لپاره انتخابات کېږي په دې نور تفصیل له کراچۍ د مشال وړي خبريال نیاز علي راکوي
د پی ٹی آئی د سن صوبې مشر حلیم عدل شیخ د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د ګون غړو یې پریکړه کړې ده چې په سنې سملې کې د سینټ د ټاکنو لپاره چې کومه رای ورکول کیږي په هغې کې به برخه نه اخلي
هم سینټ الیکشن کا هم بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کرتے ہیں
دیوائی منگ دا سینٹ ٹاکنو پا مکمل توګه بائیکاٹ کوو زمنگ کاندیدانو خپل کاغذونه بیر تاخستی منگ دا سینٹ د دې ٹاکنو برخه نه جوړی کو په سنې سملې کې زمنګ یوازې نه غړی دي نور په درغلی سملې ته رسیدلی دي
منډیټ چور اقدار پہ قابض ہیں
خود ٹاکنو کمیشن د سن صوبې چارواکی وایي پاکستان تحریک انصاف د سینٹ په ٹاکنو کې برخه نه اخستو په اړه د ٹاکنو کمیشن ته په لیکلي بنا سندی ویلی په کراچۍ کې خبريال سلمان سعادت خان بیا وایي تحریک انصاف ته د سن صوبینا د یو سنیټر ملاوي دو هله هم ختمه شوی نو په ټاکنو کې برخه د نه اخستو څه اثر نشتا
او پاکستان تحریک انصاف چې برخه نه اخلي نو هغه بنیادی وجه دا چې هغه سره په نمبر گیمز کې دنه نمبر پورا نه دی چې کوم د سنیټ برخه ده هغه کې دنه د سن نه 12 سیټونه د پیپلز پارټي دي 2 سیټونه چې دی هغه د ان پی ایم دي تاسو ګډي په منډه تړواله ونه یو سیټ چې دی هغه ډیر په کلاره پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه اغستې شو خو خبره دا چې کم پولیټیکل سیناریوز دی او چې کم دیو ته چې کم ریزرو سیټس ملاو نشول نو هغه دا وجه دی وس دا یو سیټ دیو ته ډیره ګران وي
سلمان سعادت خان په وینا امکان لري چې پیپلز ګوند به د سن صوبې څخه د لسونه تر یو لس څوکۍ وګټي د نوموړي په وینا په سن کې فیصل ووډا د آزاد امیدوار په توګه د سنیټر لپاره کاغذونه جمع کړي دي او ویل کیږي چې فیصل ووډا د پاکستان د استیبلشمنت په ملاتړ سنیټر جوړیږي دا مهال پیپلز ګوند د پاکستان په سنیټ کې 14 سنیټران لري چې له 12 یا 14 نورو څوکو ګټلو سره به پیپلز ګوند د 15 تر 16 سنیټرانو سره په سنیټ کې دویم غټ ګوند جوړ شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا
د بونو ضلع انتظامی چارواکو پولیسو او امنیتی چارواکو ویلي چې تیره شپه په بنو کې د وسلوالو په دوو جلا جلا بریدونو کې شپږ پولیسان او د یو میجر په ګډون څلور پوځیان ژوبل شوي دي. تر اوسه د دې بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا پرون د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د ځمک لاندې بم چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان ژوبل شوي دي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د بنو پولیسو ویان محمد بشیر مشال ریډیو ته وویل چې بنو ټاونشیپ سره د شپې وسلوالو د پولیسو په ګاډي برید کړي چې وسلوالو سره نښته کې شپږ پولیس سرتیري ژوبل شوي دي. دوی وویل چې وسلوال د برید پس تښتېدلي او پولیسو د وسلوالو د نیولو لپاره په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. په بنو کې یو فوزی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې هم تیره شپه بنو بکاخیلو کې وسلوالو په امنیتي سرتیرو برید کړی. د دوی په وینا د غنخته کې د یو میجر په ګډون څلور فوزی عسکر ژوبل شوي چې بنو فوزی روغتون ته یې وړلي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلې. دوی وایي چې نخته کې یو وسلوال هم وژلې چې جسد یې د فوز په قبضه کې دی. دغه شان دریمه پیشه هم د اپریل په لومړۍ نیټه میرامشاه ډانډي سیمه کې شوې چرته چې دوه ماشومان لینډماین چاودنه کې ژوبل شوي. د ضلعي انتظامی کنټرول روم مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په لومړۍ نیټه ماشام میرامشاه چاوڼې نه بهار لګېدلې ازغنتر سره دوه ماشومان چې شپږ کلن دي کلونه نوما بم یې اخیستې چې په لاس کې ورچاودېدلې. د دوی په وینا دواړه کسان چې خپلو کې تر زامن دي وسیم الله او عمر خطاب نومیږي د بم چاودېدو له کبله سخت ژوبل شوي دي او د میرامشاه په روغتون کې درملنه روانه ده. شمالي وزیرستان بنو جاني خیل او خواوشا کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او فوز پولیسو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. یو په بل یې بریدونو کې تیزی راغلې. شمالی او جنوبی وزیرستانونو کې د یوې مودې نه د برودی سورنګ یا لینډماین چاودنې هم یو شمیر ځایي خلک د مرګ ژوبل سره مخ کړي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ او دغلته ځایي خلکو په وار وار د لینډماینونو صفه کولو عوام ولس ترې ژغورلو غوښتنې تکرار کړې. حکومت او فوز هم په وار وار دعوی کړي چې تر ډیره حده یې سیمې د لینډماینونو څخه صفه کړي او د صفایي عمل روان دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د بلوچستان پونتون استادان او ملازمین د تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد په احتجاج دي. دوی وایي تر هغه وخت به احتجاج کوي چې حکومت یې د تنخواګانو لپاره مستقله لاره نه وي موندلې. دوی د اپریل پر لومړۍ نیټه د صوبایي اسمبلۍ مخې ته هم یو ورځنی پرلت وهلی و. دوی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له تیرو څلور میاشتو راهیسې تنخوا نه دي ورکړې. د بلوچستان حکومت په استازیتوب د اسمبلۍ د غړي اغا عمر احمدزی په مشرۍ یو پلاوی پرلتوالو ته د دې باور ورکولو هڅه کړې چې دا مسله به هواروي خو له استادانو سره تر ناندرۍ وروسته بې نتیجې ستانه سوې دي. ایوب ترین نور حال راکوي.
د بلوچستان یونیورسټي یا پوهنتون استادانو او ملازمینو د روزې د میاشتې د لومړۍ ورځې څخه په احتجاج لاس پورې کړی دی، ځکه چې د دوی په خبره د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د حکومت لخوا ودوی ته معاش یا تنخوا نه ده ورکول شوې. او تېره ورځ په کوټه کې د بلوچستان اسمبلۍ و مخ ته هغه وخت پرلت وکړی کله چې د سینټ د انتخاباتو په اړه د بلوچستان اسمبلۍ غونډه رابلل شوې وه. په پرلت کې په ګڼ شمېر کې ملازمینو برخه درلوده. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې د څلورو میاشتو څخه د تنخوا د نشتوالو په نتیجه کې زیاتره ملازمین د سختو مالي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حال د بلوچستان یونیورسټي د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم الله بړیچی څه په داس ټوکو کې راته راکړي.
بنیادی زمش خو غوښتنه زمش کومه تنخواه ده چې د هر سرکاري ملازم بنیادی او عیني حق دی. هغه زمش غوښتنه وه له تیرو څلور میاشتو راه زمش تنخواه وي نسته او کومه تنخواه راکوي د نومبر بعد زمش تنخواه خو بېخي ملاو شوي نه دي. نو پر دې باندې زمش غوښتنه وه له تیرو یوویشتو سره په روزه کې فرض روزه کې مو په احتجاج یو هره ورځ مظاهرې کو او غوښتنه دغه ده چې نور سنگ سرکاری ملازمان دی لگ ام دغا رکم دا انوستی دا استادانو نور ملازمین تنخوا دی خپل پا وقت ملاوی جی دغا از من بنیادی غشتن دا او دا از من جاینی او بنیادی حق دی
پل خواه دا بلستان اسمبلی دا غڑی آقا عمر احمدزی پا مشرتابه کی دا اسمبلی پینزه کسیز پلاوی دا احتجاج کنک سرولی دل او دوی تا تسلی ور کرده چی دا ستونزه با زر عواره کرده احتجاج کوونکو ته په خپله وینا کې د بلوچستان اسمبلی غړي هغه عمر احمدزی وویل چې د دې ستونزې د هوارې لپاره یوه کمیټي جوړول په کار دي چې دا وګوري چې چیرې غلطي سوې ده چې له امله یې دغه ستونزه رامنځته سوې ده چې کوم وایس چانسلران مخکې راغلي دي د هغو په اړه دې پلټنه وسي چې هغو چیرې غلطي کړې ده چې نن په ټوله بلوچستان کې و سرکاري ملازمینو ته تنخوا یا معاش ورکول کېږي نو د یونیورسټي ملازمین ولې د دې څخه بې برخې دي چې له امله یې زیان د زده کوونکو و تعلیم ته رسېږي دا زموږ د بچیانو و سباون ته زیان رسوي نو ځکه دا ستونزه په بیړنۍ توګه هوارول پکار دی دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د صوبې د زیاترو یونیورسټیانو یا پوهنتونو د مالي ستونزو یو لوی هیلت هلته د اړتیا څخه د زیاتو ملازمینې برتیانې هم شاملې دي په کوټه کې نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار راته وویل چې د غلط پلاننګ له امله داسې ډپارټمنټ هم شته چیرې چې زده کوونکي لس او استادان اتلس برتیان سوي دي
کوشش وکړي چې خلک زیات نه کړي خونه سیدا جاب نور اپائنٹمنٹ باندې پابندی لگی پابندی نه لگی نو دغه سیدا مسئلے کیجی پر روڈان بداکشینی بہتر دادی حکومت چې دی د لار ادا وباسي چې هغه فند مختص کی چې دا خلق روډو ته را نسی دا خپل دغه د پاره دی لکه لکه دوی فکر کی دا خود معاشره تبای دی چې ټیچر راسی روډو ته وزي
کڅه مرسته د یونیورسټی ملازمینو د بلوچستان اسمبلی و مخ ته خپل پرلت ختم کړی دی خو نن هم د بلوچستان پونتون و مخته احتجاجی پر لتروان ساتلی دی بلخوا د حکومت لخوا دا ادعا سوې ده چې سم د لاسه د ملازمینو د یوې میاشتې د تنخوا لپاره 25 کروڑ روپۍ منظوري کړې دي خو احتجاج کوونکو دا پریکړه رد کړې ده او ویلي دي چې تر څو د دې ستونزې یو دایمي حل نه وي راوتلی تر هغه وخته پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي
دا مشال رادیو ده پاکستان پرون ادعا وکړه چې د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي برید یو افغان کړی وو او له باروتو ډک موټر یې هم له افغانستان راوستی وو بلخوا په پاکستان کې د امنیت او څېړنې مرکز ویلي دی چې په هغه هیواد کې په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې سوي دي دغه مرکز زیاته کړې ده چې په تیرو درو میاشتو کې په پاکستان کې تر 400 زیات کسان وژل سوي دي په دې اړه نور تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې
په پاکستان کې د امنیت او څېړنې مرکز وایي د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په دغه هیواد کې 430 تنه په امنیتي پیښو کې وژل شوي دي د دې مرکز د راپور پر اساس په وژل شویو کې 201 تنه د پاکستان امنیتي ځواکونه او عام خلک دي او پاتې نور د دولت وسلوال مخالفان دي په راپور کې وړاندې راغلی چې تر ټولو ډېرې امنیتي پیښې یعنی په سلو کې 2 په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې شوي دي خو تر ټولو وروستی برید د خیبر پښتونخوا په شانګلی کې پر چینایي انجینرانو پاکستان پر چینایي انجینرانو حمله د ټي ټي پي کار بللی خو دې ډلې په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي له بلې خوا پاکستان پرون وویل چې دا برید یو افغان کړی و او له چاودېدونکو موادو ډک موټر یې هم له افغانستان د بلوچستان ایالت د چمن له لارې راوستی و د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د دې پیښې په اړه چینایان هم تحقیقات کوي د زیاته کړه
دا ډېر جالبه ده چې موټر له چمن راځي او 1600 کیلومتره سفر کوي او بشام تر رسیږي په ټول لار باندې ولې نه درول کیږي یو بې نمبر پلیټ موټر له دغه خطرناکو سیمو دلته رسیدل یو سم عجبه غوندې بریښي خو بیا هم چې د پاکستان حکومت دا رسمي دعوا کړې ده او د دې دعوی د اثبات رسول لپاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي
د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی چارواکي اختر علي شاه د وی رادیو ته ویلي چې په دومره غرنیو او وژدې لار د پیښې تر ځایه له باروتو ډک موټر رسول اسانه کار نه دی د د په باور یوازې په هغه صورت کې دا امکان شته چې په لاره د تلاشۍ هیڅ پوسته نه وي یا تلاشي وانخلي. د پاکستان د امنیت او څېړنې مرکز وایي چې په تیرو درو میاشتو کې په بلوچستان ایالت کې 178 تنه وژل شوي دي. پاکستان د خیبر پښتونخوا د اکثرو امنیتي پیښو چې مسؤلیت ټي ټي پی اخلي له افغانستان سره تړي او له طالب چارواکو غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو پناه ځایونه له منځه یوسي. خو طالبان د پاکستان اداره دوي او وایي چې پاکستان دې د خپلو ناکامیو پرته د نورو په غاړه نه اچوي. ځینې نورې وسلوالې ډلې هم په پاکستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي. د پاکستان د امنیت او څېړنې د مرکز پر اساس د سشکال په لومړیو درو میاشتو کې وسلوالو ډلو تر 40% د کمو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان وی بلینا حکومتي ادارې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتو انستیتوت ویلي چې په تیر مارچ میاشت کې د دولت وسلوالو مخالفو ډلو مهم هدفونه په نښه کړل او همداراز څلور انتحاري بریدونه وکړل.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د خیبر پښتونخوا په شانګله ضلع کې د مارچ پر شپږویشتمه په یو ځانګړي برید کې د 15 چینایي انجنیرانو او د هغوی د پاکستاني ډرایور تر وژل کېدو وروسته د شانګلي او کوهستان پر دوو لویو پروژو کارکونکو شاوخوا 1200 چینایي انجنیرانو او کارکونکو کار بند کړی دی. په دې اقدام سره د هغو سیمو تر 2000 زیاتو کسانو روزګار هم په ټپه درېدل دي. ځای ولس له حکومت د امنیت ټینګولو او کار بیرته پیلول غوښتنه کړې ده. بلخو د پاکستان وزیر اعظم او د کورنۍ چارو وزیر ویلي دي چې پر چینایانو په برید کې د ککړو کسانو خلاف یې عملیات دوام لري او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره به کوټلي اقدامات کوي. په دې اړه نور حال د مشال رډي خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د ضلع شنګلی په بشام کې د مارچ په شپږویشتمه نیټه د چینایانو انجینرانو په ګاډي ځانمرګي برید وسته. دغه سیمه کې د 38 ملیونو ډالر نه زیات لګښت سره د چین په مرسته دوه د بجلی جوړولو ډیمونو ډاسو او د امیر باشا باندې کار بند دی. دغه ډیمونو باندې کال 2019 نه کار روان و چې پکې په سلګونو چینایانو انجینرانو به شمول په زرګونو مقامي خلک هم روزګار کوي. د شنګلی الپورې پس د سبحان چې ورسره د آبادی شیان وړلو مشینري او ګاډي دی او ډاسو ډیم کې د ټیکدار سره کار کوي وای چې د 14 وروسته ګڼ شمېر خلکو روزګار متاثر کېدل د سیمې لپاره د لوی تاوان سبب دی.
زمونږ د غذایی خلک چې دی مخکې به د کوېلې د درنګونو مخه کوله خو اوس په مقامي سطح په دغه چاینا کپنو سره په مختلف کارونو کې په روزګار دی. څوک ډرایور دی څوک ورته دغه شانې د شګو سپلای کوي څوک ورسره ګاډي چلوي څوک ورسره د اخلي پخلي کار کوي څوک ورسره په درنګونو کې د مزدوري په تور کار کوي. ترهګری پیښې نه پس دغه کارونه ودرولای شي دي. زمونږ د غذایی خلکو دغه روزګار ختم شوی دی.
د ضلع شنګلی ځایي سیاستوال محمد یار خان چې د عوامي شرګون مرکزي کارمندانې کمیټې غړی هم دی وایي چې د شنګلی کوهستان او ګلګت بلتستان خلک امن خوښي دي. د تورونه لګوي چې د چینایانو انجینرانو په موټر چاودنه د حکومت ناکامي ده.
دا د ماکی چې د هغدي علاقې د دغه لپاره ترقې د لپاره رکاوټ څه ډېر زیات او د دې علاقې خلک په خپله پر امن خلک دی کنه او د دې زرګونه خلک نه په لکونو خلک روزګار د دې سره وابسته دی. څوک په کې مزدوري کوي څوک ورته سپلای کوي څه کوي څه کوي. حکومت نه پکاره دي سکیورټي میجر واخلي او
پیخور کی خبریال لہذری وای چې په بشام کې په چینایانو انجینرانو برید نه صرف د صوبه خیبر پختونخوا معیشت خرابوي بلکې دغه مسله اوس د ریاست ته ځکه چې چین هم د پاکستان نه باقاعده د پیخې د تحقیقاتو او د هغوی غړو ته تحفظ ورکول غوښتنه کړې. د پیخې وروسته 1200 چینایانو انجینرانو په لحال کار بند کړی.
چین هم دومره اوږدې مودې له کار نشي بندول ځکه چې هغوی هم دلته ټیک ټاک انویسټمنت او داسې ځونه کړي دي خو هغوی سکیورټي غواړي. د ترهګرۍ د دې کاروي د بوج د دې ترهګرۍ کاروي د کوم زور چې دی دا په یو پولیس سټیشن یا په یو صوبه نه بلکې دا په ټول ریاست دی. د دې وجې نه پاکستان په مکمله توګه دې وخت کې د چین حکومت سره مرابطه کړې او دغه تحقیقات هم کوي. د دې سره په پاکستان کې هغه موقف ته یا هغه دریځ ته نقصان درسي چې پاکستان ټولې دنیا ته وي چې راشي پاکستان کې سرمایه کاری وکړي.
د بشام پیښې وروسته وزیر اعظم میا شهباز شریف او بیا د داخله چارو وزیر محسن نقوي هم په دا اړه په رسمي توګه ویلي چې پیښې تحقیقات په اعلی کچه روان دي او د چین حکومت سره به هم په شریکه پلټنې کوي او داسې پیښو مخنیوي لپاره سکیورټي نور هم سخت کړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. تاسو د مشال ریډیو نیوز خبرونه راډیو مجله په تکراری توګه تاسو لپاره خبرو. د دې خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیو مجله د مشال ریډیو مجلې ګرانو اوریدونکو، دا ونه د یو معاصر خوږژبي شاعر رازق فهیم سره دغه پر شاعرۍ او ادبي هلو ځلو غږېدلې یو. رازق فهیم د بلوچستان د لورلای سیمې سره تړاو لري او له تیرو څو لسیزو راهیسې په خپله مورنۍ ژبه د شعر پنځونې کوي. په بلوچستان کې د درویش دوراني تر څنګ که یو څو نور د یاد وړ غزل لیکونکي شاعران سړی په زغرده یادولی شي، نو په هغو کې بېله شکه یو رازق فهیم دی. زمونږ د دې شاعر د خیال مارغه ډېر اوچت الوت کوي او پر شعر یې ښایي له عوامو زیاته د خواصو ذوقي تنده ماته شي. مانا هغه کسان چې له شعر او ادب سره تړون لري د رازق فهیم له شعر څخه به زیاته مزه واخیستی شي او زر به پرې پوه شي. د هغوی د شعر یوه ټولګه دوه وارې چاپ شوې چې یوه پیاله رڼا نومېږي. د رازق فهیم په شعر کې روان بهرونه دې ته لاره هواروي چې د موسیقۍ له پردو سره ویل شي. راځئ اول د هارون باچا په آواز د رازق فهیم د سو شعرونو زمزمه وورو او بیا بالا نوموړي سره د مشال لړیو د همکار راشد خټک مرکه په شریکه وورو.
غم الوانی احساسی سپین ولیده رنگ میں تک زیر سلزی زڑ میں تک شیر ولیده زڑ میں تک شیر
سلامونه او ډیره مننه رازق فهیم صاحب چې موږ ته وخت راکړو. خدای دې وکړي چې صحت مو ښه وي، ښه خو ښکارې. دلته خو اکثر د رسنۍ چې دي هغه شاعرانو لیکوالانو سره په داسې وخت کې مرکې کوي چې د دوی نوی کتاب راغلی وي، مارکیټ ته چاپ شوی وي. خو ستاسو د مرکې د کیسه بیخي برعکس ته، بیا د دومره موده وشوه شل کاله پخوا ستاسو کتاب راغلی و او تر اوسه بیا چاپ بل کتاب را نه غي. هغه کتاب مو دوباره چاپ کو د لګډو بدلون سره. نو که دا راته وایي چې دومره اوږده موده مو سله ورکړه دا کتاب ته، تاسو نوره شاعري نه ده کړې؟ که کړې مو دا چاپولو زړه مو نه پکېږي. او د دې علت یې څه دی دومره مو ولې وځنډولو دا کتاب نوره شاعري لکه؟ او زما نوم چې وانخله، ځکه چې زما په دې منځ کې یو بل کتاب هم راغلی دی. یو کتاب مې تاسو سره چاپ شوی، دویم هم چاپ شوی دی، او دریم هم تیار دی.
خټک صاحب، ستاسو ډیره مننه چې موږ مو د دې وړ وګڼلو چې خبره د شعر او ادب په حواله وکړو. او دا خبره ستاسو تر ډیره حده پورې صحیح ده چې کتاب یو راغلی دی او بل څه دی هغه ته په انتظار یو. او خدای ستاسو له دې درې څلورو کلونو زما دا هڅه ده چې زه به دا کتاب چاپ ته سپارم. خو چې هر وخت یې راواخلم، شاعري مې کړې ده، او انتخاب ته هم برابر کړی د خو چی راوای خلما بیا پاره کې نور کار پیدا شي. نو دا خو تلمر سره په دې باندې قناعت نه کوي چې یار شعر چې تا یو وخت ولیکل نو بس دا دغه وخت یو نماینده شعر دی په کار دی چې بس هم دغه وخت سره پاتې شي. خو داسې مې د یو چا خبره تر نظر تېره سوې ده کنه، هغه سیدا هنر چې دی که دا د یو مسلسل ریاضت نوم دی، یعنی داسې نه دی چې یو شی تکمیل ته ورسېده. په دغه حواله باندې دا د کتاب نه چاپېده او ماته یو رنګ د چانس په لاس راکوي چې کوم شی تر پوره چاپ نه دی وتلی، که په هغه کې سړی نوره ښکلا راولي او نورې وپسولي. او ظاهره ده چې شعر د یو خاص مزاج مطابق یو وخت سړي لیکلی، نو خو هغه خپل منطقي تکمیل ته نه یې رسېدلی. او دا شاید له ما سره داسې کېږي، په نورو خلکو نه یم خبر، خو بیا وخت راسي چې هغه نیم پخته شی چې دی هغه خپل تکمیل ته ورسي. نو له دې قبله ځینې شیان داسې دي که نه چې هغه زه راواخلم، زه وایي چې یاره دا تر اوسه پورې د دا جوګه نه دی چې سړی کتاب ته وسپاري، نو ځکه یې وخت رانه واخیست. خو ستاسو او د ملاجی په هڅه باندې او د ملګری باران بشیر باران په هڅه باندې انشاءالله ډېر زر به داسې د دې جوګه سو سي دویم کتاب هم ستاسو لاسونو ته راسي.
دلته داسې یو ٹرینڈ دے یا منگورو چې ډیر خخ لیکوالان او شاعران را پیدا شي او خېخې لیکنې وکړي، یا داسې وي چې په خلکو کې مقبول شي، یعنی ډیر زر خواره شي په خلکو کې، د ټولنیزو رسنیو د لارې او د محفلونو د مشاعرو د نورو لارو نه خواره شي په خلکو کې، ډیر زیات مقبول شي. خو بیا څو کاله چې تیریږي درې څلور کاله پس بیا بیخي ورک شي، د دې څه وجه ده؟
او خټک صاحب دا خو ته د لفظ ډېر ښه ورته وکارولی، ټرینډ. د ټرینډ مطلب دا دی چې دا بدلېدونکی دی او دا د دې هغه زمانې قید چې دی که هغه ډېر مختصر وي، که دا داسې لکه یو فیشن سي. نو ځینې خلک واقعي هم داسې دي چې له هغه معروضه سره د هغه فن او هنر یو داسې جوړښت پیدا کړي چې هغه عام ولس ته اپیل هم وکړي او ورسي هم. او دا هم موږ لیدلی ده چې بیا د هغه عمر ډېر کم پاتې، ډېر زیات نه وي. وجه دا ده که نه چې یعنی په یوه ټرینډ باندې، په یوه رجحان باندې، په یوه فیشن باندې، په یوه سټایل باندې زمانه نه پاتې کیږي. د زمانې ذائقه بدله سي، د زمانې رجحان بدل سي، د زمانې پیمانی بدلی سی، د حسن او شایست او د هنر. نو هغه شی سی دی هغه که په هغه زمانی او معروضی پیمانو باندې ځان پسوللی، نو هغه تر ډیره پورې نه چلیږي، ځکه چې هغه پیمانی په خپله ځان ته بدل سی.
تلپاتې شعر تاسو څه ته وایې؟ پکې شعر کې کم داسې لوازمات یا کم داسې ځانګړنې پکار دی چې ژوند یې اوږد شي، یعنی د شاعر د مرګ نه پس هم یادیږي، لوستل کیږي او بحث کیږي؟
دا خو ګران سوال دی خټک صاحب، ګران په دې حواله باندې دی که نه چې ډېر شاعران داسې دي چې هغه تل پاتې شوي دي، او د موضوع په لحاظ، د ډکشن په لحاظ، د شعر د ټریټمنټ په لحاظ، د هغوی ترتیب او انداز او سټایل له یو بل څخه بلها لري دي. رحمان بابا په خپل سادهګوي کې دومره لوی شعرونه پښتو ادب ته ور کړی دي چې نن هم چې کوم د پښتو لسانی لاشعور دی که هغه په هغه باندې بډایه دی. خو د هغه رحمان بابا تر ټولو لوی د شعر تر ټولو لوی عنصر دا دی چې په هغه کې سادهګي ده، پرکاري ده، عام ذهن ته اپیل کوي. دا هغه بالکل اپوزیت، یعنی اپوټه لکه کاظم خان دی. کاظم خان د خپل لفظیاتو په حواله باندې، د خپل خیال په حواله باندې، د خپل ډکشن په حواله باندې ډیر گنجلک، مگر دا هغه په شعرونو کې مفاقیت ستا او داسې افاقیت ستا سی، مطلب هر وخت تاسو پڑھی
نوی مانویت ځنی اخلي، بیا خوشحال دی، ډیر زړور، ډیر سټریټ فارورډ، مگر د معنا په لحاظ، د ټریټمنټ په لحاظ، د انداز په لحاظ د خوشحال ساری نسته. نه دا خو زه صرف د پښتو ادبیاتو څخه تاسو ته دا څو مثاله درکوم. نو زما په خیال باندې تر ټولو لوی عنصر په شعر کې هم دغه افاقیت دی، که ستا انداز، ستا لفظیات، ستا د لفظیاتو ټریټمنټ هر څنګه وي، خو که تر څو په هغه کې افاقیت موجود وي او د جمال اعلی تر قدرونه پکې موجود وي، د معنا خورونه پکشي، د معنا ژورتیا پکشي، هغه د معروض زخه او د غلا قید زخه آزاد کېدلای شي او تل پاته کېدلای شي. نو ما ته خو همدغه یو څو عناصر په ذهن کې راځي.
ستاسو په شعر کې پچلتیا ده، خو پچلتیا ته هم که څوک تاسې چې مطالعه ولري، زمونږ غوندې کس نه یادوم، البته چې مطالعه لرونکی سړی وي او کس وي، که سړی وي که ښځه وي، خو چې مطالعه لري او پوهیږي ادبي ذوق یې ښه وي، نو هغه پچلي شعر نه هم معنا راوستی شي. معنا په لحاظ تاسو څه فکر کوئ؟ ځنه شعرونه چې دي هغه ګونګ وي، ستاسو په ځنو بیتونو باندې هم ځنه ملګري اعتراض کوي چې دا ګونګ دي، معنا نه ورکوي. نو ستاسو په خیال د معنا څه ته وایي په شعر کې؟
خبره خو زه ډېره اورم را اورم چې ستا شعر، زما په خیال یعنی ما خو داسې لکه زه رښتیا هم دا درته وایم چې دا کوشش مې نه دی کړی چې شعر باید ګنجلک ولیکم یا ګونګ ولیکم، خو دا سوال کې دغه دویمه برخه سي داسې په خیال معنا څه ده کوم، یعنی معنا باید چې دغه تعین وسي، آیا معنا یو ستیټیک جامد شی دی که معنا یو فلوید متحرک متغیر حقیقت دی؟ زما په خیال په خپل معنویت چې دی کیا هغه یو د یو افاقي قدر په تور باندې هغه شتون خلري، خو داغه شکلونه او داغه معنا یعنی په شعر کې دنه نسې کومه معنا ده کنه، هغه بدلیدونکې ده. او د شعر کمال هم دا دی کنه چې شاعر چې په هر انداز باندې لیکلی خو چې هر سړی اوس پړي هغه ته خپل معنا ورکي، نو داسې یو یونیورسل په انګریزي کې سی ورته یي مونولیتیک یعنی یک روخي معنا نه ای د شعر. شعر کمال هم دا دی چې هغه هر سړی هر ذهن واغه ته اپروچ کوي، نو د هغه ذهن مطابق هغه ته خپل معنا ورکي. په دا لحاظ باندې دا نوې تھیوریانی سي دي کنه، دا د شعر تھیوریانی معاصر تھیوریانی سي دي، هغه وایي هم داسې د شاعر یا هنرمند چې خپل کار کړی دی دا شپېته سلنه یا اویا سلنه کار کړی دی، نور کار د کاری دی د ویونکی دی، هغه باید چې خپل امیجینیشن، خپل امیجری، خپل معنویت، خپل احساس له شعر سره ګډ کړي او هغه څه ځین اخس کی کم چې د تعپیل کړي. نو که په یو شعر کې دغه عناصر موجود وي، زما په خیال هر سړی او هر ذهن لاغز خپل معنا او خپل خوند اخیستلی سي. نو ځینې شعرونه به داسې وي سي په دغه هغه کوډینګ سي دی کنه، هغه به ډیرو ذهنونو ته نه ایسوي، زما په شاعری کې به امید، نور خلکو په شاعری کې به امید، خو ضروری نه ده چې شعر پوره وسپړي نو هغه وتا ته خوند درکړي. یعنی زه د گوهر صاحب شعر دی کنه چې دومره توره شپه په خوا خو په ما نه وه چې سهار سي د څراغ رڼا به ګورو، زه که دا وایم چې د گوهر صاحب په یو څو ډیرو لوړو شعرونو کې همدغه یو شعر زما د خوښي دی. او که ته له ما نه د معنا تپوس وکړې، یعنی ما هر ځل لوستی دی، ما له دغه څخه نوی خوند اخیستی دی، خو که څوک د معنا تپوس را نه وکړي نو ممکن سي یو وار ما ته یوه معنا را کړي وای، بله معنا را کړي وای، بله ګو په یو لوی شعر کې معنا یو د یو متحرک مادې په تور باندې موجوده وي، او هر وخت چې تاغه ته اپروچ کوي هغه خپل یو نوی اړخ، یو نوی زاویه، یو نوی تصویر ستا مخې ته راوړي.
نو اوس که تاسو یو دوه نوی غزل راته ووایې نو زه به هم خوشحال شم او زمونږ د اورېدونکي چې دی دوی ته به هم خوند ورکړي. په اخره کې به بیا ستاسو یو غزل چې دی هغه به په موسیقۍ سره هم اورو، خو په اخر کې اوس راته تاسو خپل یو
دوا یا درې غزل ووایه.
نو خټک صاحب دا دوا غزل دی که او دا خدای ستی چې دا فیسبوک لیدلی دی او تا بار بار اوریدلی، خو بس ستا دا اوریدونکو د پاره شاید نوی. نو اوله غزل ده چې ښایي چې د ژوند د عشق ریښې مو چرته پاته شوې، ښایي چې د ژوند د عشق ریښې مو چرته پاته شوې، وچ ښاخونه راغلو او سایه مو چرته پاته شوې. لس هجرت یوړو چې له کوره تر جوماته تلو، لس هجرت یوړو چې له کوره تر جوماته تلو، منځ مې ترې را تېر کړ کلمې مو چرته پاته شوې. سم لکه له خوبه ولاړ شوي کردارونه یو، سم لکه له خوبه ولاړ شوي کردارونه یو، عشق مو چرته لوټ شولو کیسې مو چرته پاته شوې. ژوند لکه ایثار چرته د لمر او سیوري منځ کې وي، ژوند لکه ایثار چرته د لمر او سیوري منځ کې وي، ورز او شپه مستخو زمانی مو چرته پاته شوې. غم د اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود، غم د اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود، پل مو ځان سره راوړ خو پښې مو چرته پاته شوې. او نشولو په ورانو دیوالونو هم دیدن وړیا، نسولو پورانو دیوالونو هم دیدن وړیا، ماتې هیلې راغلو او کوڅې مو چرته پاته شوې. دا غزل د خټک صاحب په یو خاص کیفیت کې ده، او ته په دې کیفیت پوهیږې چې لا آئینه نه لرم، لا حوصله نه لرم، لا آئینه نه لرم، لا حوصله نه لرم، لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم، لا آئینه نه لرم، لا حوصله نه لرم، لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم، لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړمه، لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړمه، لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم، لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم، لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاڅېدلی نه یم، لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاسېدلی نه یم، لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم، لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاسېدلی نه یم، لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم، لا د عشق هر دروازه و خپل گریوان ته وځي، لا د عشق هر دروازه و خپل گریوان ته وځي، لا خوی د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم، لا خوی د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم، لا څنګه نه کوي خاطر په مستعار پسرلی، لا څنګه نه کوي خاطر په مستعار پسرلی، لا چې پریشینیم په هغم زکرې شنه لرم، لا چاره نشته د نظر د تفاوت د رنزور، لا چاره نشته د نظر د تفاوت تر انزور، لا چې په کوم سترګو شیم هلته شپه نه لرم، لا په کوهی کې یم خپل ژغ درک کولای نسم، لا په کوهی کې یم خپل ژغ درک کولای نسم، لا نور د ژوند د شعارونو حافظه نه لرم، لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم. ډیره مننه، ډیر تشکر خټک صاحب ستا او ستا د اورېدونکو.
څه پیغام لري نوې لیکونکو ته چې نوي لیکوالان شاعران په څه تمرکز وکړي، څه وکړي چې دوی ښه لیکوالان جوړ شي؟
خټک سیب ځوانانو ته زه څه پیغام ورکم؟ ځوانان خو دا دی چې زما په خیال یو دوه درې خبرې دارنګه کېدلی سي که نه، چې هغه ته باید دوی توجه ولري. یو خو دا چې ژوند ته په کار نه دی چې په عادي نظر وکتل سي. عادي خبرې چې دي که نه، هغه به ستا د ژوند نظریه هم عادي جوړوي، او په عادي نظر باندې لویه شاعري نه سي کېدای، لوی ادبیات منځ ته نه راوړل کېږي. څومره د ژوند په حقیقتونو او په معروض په شایستونو باندې ته یو غیر عادي نظر لري، دومره به ته د دې جوګه سي نوښتونه او شایستونه په نوي انداز باندې وپسولې، او نوي زاویې هم د هنر او هم د شایست او هم د معنا منځته راوړي. یو خدا خبره ده. دویم داسي دا یو داسي د وقتی دغه، یعنی د یو موقتی حز او خوان زمانه ده. په هر شي کې و خوان ته کتل کیږي، و پاپولاریټی ته کتل کیږي، و ټرندینګ ته کتل کیږي. په دې کې اکثره داسي چې د انسان زخه د لوی معنا او د لوی د ژوند د لوی هدفونو مخی چې هغه ورکی سي، و انګریزي کې و دې ته ګریټیفیکیشن یای، یعنی ته په یو وقتی خوان باندې لوی مقصد له سترګو زخه نهام سي. نو په معروض کې په کار دی چې متعلق پاته سو، او د خپل وخت مطابق د خپل عمر مطابق د ژوند له خزانو زخه استفاده کول بده خبره نه ده. خو همدلته کانې پاته کېدل زما خیال دادی چې تاله نوی منزلونو راګرځي. دا مو دویمه خبره ده. او دریمه شاید دا هم ده کنه، چې مطلب موږ باید په دې باندې هم سوچ وکړو چې د یو هنر او د یو هنرمند د شعر بنیادی ذمواري څه ده کنه. نو هماغومره توقع ځینې وساتو.
د رازق فهیم او راشد خټک شاعرانه بنډار ته غوږوئ. تاسو مخکې د هارون باچا په آواز زموږ د نن ورځې د میلمه شاعر کلام واورید. د رازق فهیم شعرونه نورو هنرمندانو هم ویلي دي. د خبرونې په دې برخه کې د هغوی یو بل غزل د ځوان هنرمند فیض ټکور په آواز دراورو چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم وتړل شي. نو تاسو له دې شعرونو او سرونو سره پاتې شئ، او مالا تر بلې اونۍ پورې اجازه راکړئ. ژوند مو سندرې زوسا.
دلار پزنگلونو کې گریغ کمند شید، دلار پزنگلونو کې رکش درن تلای، تر پزنگلونو کې رکش درن تلای، تر پزنگلونو
زرگی پخپل و زهرو کی ناستم پخو مبوز زرگی پخپل و زهرو کی ناستم پخو مبوز زرگی پخپل و زهرو کی
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.